د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخ علي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدراعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښتنه ونیول. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمیر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې شار بو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی.
په شینوارو سیاګرد ولسوالۍ کې سیلابونه راغلو چې د دې وجه نه د بامیانو او پروانو عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخواني حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړې لګښتونه په غاړه اخیستې دي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای، موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
د غزنی ښار غونډۍ اوس له هغو لرغونو آثارو تشی دي چې شاهدان یې تر اوسه هم ژوندي دي.
یوه لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو د ملاتړ یو شیر بنسټ یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو ازادۍ لپاره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بې ساري ډول له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره زور زیاتی کیږي. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په قطر کې فعال دی د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیسار ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندیښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو لخوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو ویلا بیل اړخونه لخوا نه تمیلې دي، چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمیلي منابع له لاسه ورکړل، او ځینو داسې سوي دي چې اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول، اقتصادي حالت یې کمزورې شو. او درېمه درجه کې ځینې رسنیو مشران کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل او ووتل، او رسنۍ بې مدیریت پاتې شوې.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویلي دي چې خبريالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کېږي او زندان کېږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو لاسته راوړنه یادی شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې د رسنیو وضعیت شای نور پس خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له مې میاشتې رانیولې د سږ کال له مې تر میاشتې پورې مودران غړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې له خبريالانو سره زیاتی شوی. له دې ټلې نوي څل خبريالان نیول شوي او د اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15 چې طالبان واکمنان دي، د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندي شوي دي او نشته 10 په سلو کې نوري پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیسار ډول د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبريالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپله سانسور کړي.
و موریدل چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په هیواد کې د خبريالانو او د هیواد د رسنیو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده، او په دې باور دي چې که په وضعیت کې بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړی ضیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لاګست د تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلې. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبريالان خود سانسوري تر وبلي، ولی په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقریز لیک خبريالان او رسنیو ته ولیږل چې په دغه چارچو کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه تر څنګ موږ په 2021 کال کې له شپږو رسنیو نه
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري، او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خود دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دې پولیو اعلانات وو، د تور زیډي وو، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، اتا دې صابون نړیوالو ورځ وو یا د لاسمینځلو نړیوالو ورځ وو. اوس تفریحي خبرونه په بشپړ توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات پرسنل کې خبرېږي. یک منبع خبرونه خبري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده، بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د خزو په برخه باندې، د اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیوني ساعت نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړل چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې په خوا کې دي، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي، هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفاه رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفاه رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، البته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري نظام له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډیره بدلون راغلی او پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه له خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات تاسو ته وړاندې کیږي. میرزا خان صحت لیکلي په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته رسنۍ مجبوریږي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي زموږ پر رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي شکر دی پخوانی سریالونه بند شول او موسیقي تر ډیره حده بنده ده. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلي موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي موږ اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل اوس لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي نو زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغیزمنې کړي، او له بلې خوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کیږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا پسترګه ګوري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبردار دی چې هلته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق مبشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل
سیلابونه راغلو چې دغې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوار ولسوالۍ د ترکانو درې یو دوه ماشومان هم پکې متاسفانه هغوی پکې وژل شوي وو. همداشان ته د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی ځمکو پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلې دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داس وخت کې خبر شوي دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو وختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام جوړونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستی او صمیمیت زیات شي. یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابیا کوونکو ویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستی او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابیا کوونکی قاری عبیدالله آزاد راډیو ته ویل یو شمیر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي ښوونځیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نن نه غونډه کې موږ ته داسې د معرف ولا ملګري او هغه د ملي تجار غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه واخیستل. چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او د امارت اسلامي د دې بونې مون برنامه دادي چې دې بیت په رډو کې نو راکیننه د تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوري مونږ مطلب مشرونی په غوړه وخړي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنۍ د مشرانو په استازولۍ مفتي منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوخي سرګند کړ چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مش دانن ورس کې د یتیمونو زرینه خشور کړل دې پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي. دې پلاران د دې مندي په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبري وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالم روزنه او پالنه ته پام ډیر کړي. د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې ترڅنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو قربه وي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې ټراکتور په غاخونو کشول، موټر سایکل په غاخونو نیول، پر خېټه د ډبرې ماتول او ډېرې نورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې. د دې لوبو نندارې ته په سوونو کسان ورغلي وو.
دغه میله د سیشنبی په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې تر سره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالو خیلو کلي اوسیدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډیری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړی. د اول مې د کامپو ورداش کړی، د بعد د کامپو له ورداش چې مې دغه پهلوانۍ حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا 1 کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی د پیران کې. دا ټول ما پیران کې د حرکتونه کړی دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دوه وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه مسوای کولای پوز وس یو جایم کولای زم په دې اړه ادم سي خدای نه کړدا دونه ولس راضي پوز یا بچاو دنه وسی د مال لاس بشلو ته مشکل جوړ سوې نو په دغه خاطر باندې زده اوس ما د حرکتونو شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې تراغلي وزيات خوشاله دي او وایي لا دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره د نمایښنه دا برنامه دی. هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شو را ګرځي له بیکار لارو بیکار کارو یو خو کار ته ورزش څه شي دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي.
ورزش دی بدن دی پاره مثلا دی هر شی دی پاره ډیر صحت منش مثلا دی مرز دی پاره دی بدن دی پاره دی نور مثلا نشو دی لری فاصله را ګرځي.
دا په داسې حال کې د چ په غزنی کې سژنای اختر د نورو کلونو په پرتله به خوند او کمرنګ بلل کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنۍ جګړو پر مهال لوټل شوی او یا ویجاړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو وست طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دې پر بدن خپل شال غړولې خو سر شایلاس او دواړه په شیلو چې دی ګلګوتی وشتانې ښکار کیږي چې شاته یاړولې دی. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انزور دی چې د غزنی ښار شمال ختیز لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو همدا ډول یو لویه مجسمه دیارلس متری مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښه تزئین شوی وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې زموږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې شپېتم کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي آثار د ایټالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوي وو چې په 1315 هجري شمسي کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه آثارو کې شاوخوا 300 ټوټې موندل شوې وې چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزنی موزیم ته وړل شوې وې. خو پاتې نور آثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاتې وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي ول.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاتې ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاتې دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونهسي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاق کوونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ول مانزل شو چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د خزو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلی بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنۍ د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنۍ پر ازادۍ د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرشکل له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیر مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خاطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سه‌شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 231 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه تاسو سره استوي د خلکو ته په لاس ورکوي د موسسه. نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دشکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واسوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکو سي د موسسه. کارت ورکوي پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي د دشکري په لمبر ورکوي ګوته دی لګي په دارا کمی ورکوي. حتی داخل ګوته نه د ورکوي سي داخل ګو ډیر په زړه باندې ارمان پات دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي ه خپل کسان دي تر فشار لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې د پیسې خوړلې دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلک خپل ځان ته راګرځي خپل ځان چې وړي.
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید مسلکي بسونه مسلکي خلکو ته ورکړي. پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېږي، دا د زراعت پوهنتونه پارېږي، زراعت سي ماسټري ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي، مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد ککړ دا خو زمينه مسله ده. کچیر وس دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي په فساد زمينه کار چاته مسایده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجنونو مکاتیو پاړه او تشپړم ټولګي چې لکړی هغه د پرچې کم یونیفورم ټاکلي خو هغه دیم په دغه یونیفورم کې راځي هغه د پرچې کم سیستم ټاکلي خو هغه د و ماتم نن دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلي کم اصول کم قوانين ټاکلي خو هغه تم دغه ټاکه د مکتب له ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وهادي
سموږ غاګله آزادې رادیو اوري اته بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د آزادې او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپې په پام وکړي د خبرونو لاندېسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړ شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکاره او شیخلی او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلی دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي خوندزیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یو غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولی شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ لنجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه بند کړي دي. اول سپټ د اوبخې د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. څارونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسي جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې پالي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودي څخه وغوښتل چې له خپله اغېزه د استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمني اژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودي څخه دا غوښتنه په پلازمینه کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنګ جګړې او د خلکو له وژلو لاس واخلي. او میرمن فریدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودي په دې برخه کې له هغه اغیزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه و خندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودونکی دی. په ورته وخت کې هند له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او توده شوي.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته پر موسیقي بندیز ولګول شو، خو پر ټولنیزو شبکو په تیره پر یوټیوب چینل له موسیقي سره د خلکو لیوالتیا اوس په زیاتېدو ده. دا د میوان لمر د سندرې یو برخه واوري چې له 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده. د دې سندرې عنوان دی لونګینه.
چار گل ور سارا ٹک دا ور بل کدی دا زلی خوخ نشو بل بار آرم لکابل بل بار آرم لکابل لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا توری پرنجو کمر بند تل بندو کا سربلان بور ولکی دا کمیز دکل ستارو کا کمیز دکل ستارو لونگی لائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا لونگی لائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا کشوند سری پدم داسه کا لوانگین پسینا واچو پما پلس دی لمبے کا پما پلس دی لمبے لوانگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا لوانگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا
د میوان لمر سندره لونګینه چې پر یوټیوب چینل 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوریده هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي. چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربیږي. همدارنګه خبرې پې نه کیږي صفر کې ضربیږي. او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خډي ډالر د سرونو یا بنیټو کې په نیټ باندې مور څه ځکه چې ډالر به کنه افغانۍ او پاکستانی کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډیر چې چېرې موږ وکړې په تیر حکومت کې موږ چې والی او په اوسني حکومت کې چې والی خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجې په یو نیم زر افغانۍ او اوس په دوه نیم زر افغانۍ ده. همدارنګه چې د درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګراني شته دی. همدارنګه تاجران دي او کسبداګر دي. د پښتنې څوک نشته دی که د لسې په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که بزرې خرڅوي د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتنې د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي. ده د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تېر حکومت کې ځینو پرېپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطن یار دی. له خصوصیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه داسې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلکو ویشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلې پیسو کې شپږ پیسو مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیته ولري او دی دی ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي. هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي باید د دوی سره جدي چلن وشي. باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوځانه. دا وځو حالات په تر څو پورې افغانان وستای او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید دی پر افغانیت پیژني او دی باید هم خلکو ته کارونه او فائدہ کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي. دی خیله ک په خیر باندې څنګه چې جواري سبو تناسره جواري سبو او تازه نه پیدا کیږي. والسلام.
السلام علیکم د زبیر دغه کارکون کولم که سلامونه نکلی احترامات وړاندې کوم په دې هله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرلا خکسار نکندار ولایت چارباغ د سیمې سم د پیغام پرېږدم. هر مسلمان وک وایي ما سره کومه کوکی د دې شپې کې چې معنا د پښتو نو په دغه شمې ورځې ما سره اړیکه ونیسي ما سره د مسلمانې له وجې کومه کوکی سفر اویا شپږ اویا د پنځوس پنځوس او یو پنځوس
طالبانو سره گزاره سخته ده مرګې.